یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه که ستاسو کوربا السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صبری را سره مرستندوی دی تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانست یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوکاټ د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به امریکایان له یو شمېر افغانانو سره په سیستماتیک ډول خبرې کوي دا میکانیزم پرون په واشنگتن ډي سي کې پرانستل شو وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شئ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کوي په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په تاشکند کې وشوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت د ترهګرۍ او مالي استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو پر خلاصون تمرکز وشو د طالبانو یو ویان د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی دی زبیح الله مجاهد پرون په ټویټر کې لیکلی د کابل هرات لوی لاري د بیا رغونې په لړ کې د کندهار زابل د لاري اساسي رغونه پیل شوې ده د په وینا دغه سړک د طالبان حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتره لوی لاري د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته د تیر حکومت پر مهال پر طالبانو انتقاد کړه چې د همدې لوی لاري اکثریت پلونه او پلچکونه په بمونو والوسول او زیات وخت په لار بندوله د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو و کسان مړه کړي دي د ایران سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د مړیو شمېر شای تر دې زیات شي د ایران د سرې میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادیپور پرون تایید کړه چې دغه و کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي فارس خبری آژانس ویلي 14 کسان لا درک دي او 9 کسان ټپیان شوي دي دولتي آژانس ارنا راپور ورکړی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي په ماسکو کې تیر شپه په یو 15 پوړ میلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي د چارواکو په وینا د میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي د بیرنیو چار مسولان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېنی پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې میلمستون نه ایستل شوي دي ټول وژل شوي کسان کډوال دي او سجره دو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې واشنگتن د افغان جنو او میرمنو د حقونو په تړاو د دوامدار خبرو یو میکانیزم رامنځته کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میکانیزم د پرانیستو پر مهال وویل
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي
د انټونی بلینکن د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې نن ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې د بیرغ او رسم لمانځلې
همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې 1943 کال په اساسي قانون کې د خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی و
د یو شمیر نورو سیاسي موضوعاتو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو
یو هغه جوړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو شمنۍ لنړیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانستې په غونډه کې وویل طالبان وروسته تربلی په افغان میرمنو د کار تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او غشمنیه چې په دې برخه کې کړي وې نه دی عملي کړي ښاغلی بلینکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمن دی جزئیات په دې راپور کې
د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې د امریکا لوري پر طالبانو د انتقادونو دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه ورځ نوښت په امریکا کې د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم په پرانیست غونډه کې د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو لوکړلو انتقادونه وکړه. خغلی بلینکن وویل له تیر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی پراخ پرمختګ او ازادي مخنی ولیده. مدني ټولنې او خبریالانو غږ چپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه له عامه ژوند څخه محرومه پاتې شوي دي. انټونی بلینکن د خپلو خبرو په دوام وویل په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ تر محدودیت لاندې راوستې. په دننه افغانستان کې کورنۍ رسنۍ سانسور شوي او په ویره سره خپل نشرات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه وویل
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو را په دې خوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوخت دي. دا یوه شتناکه ضایع ده.
نوموړی وایي امریکا په دوامداره ډول له طالبانو څخه غواړي چې د نجونو د زده کړو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي، له افغان ولس سره خپلې ژمنې عملي کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. سره له دې چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په زلونو ویلي وو چې دوی به افغان میرمنو ته خپل حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکړي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل، د ډیرو ښځینه کارکوونکو بې دندې کول، په کور کې نول او پر ښوونځیو د محدودیتونو ډېرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې دي چې جدي غبرګونونه یې راپارولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو مشر په یوه نوي فرمان کې امر کړی چې ټولې پریکړې دي د اسلامي شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین دي نه پلي کېږي. هغه ادعا کړې چې په تېرو شلو کلونو کې په جمهوري نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي دي، خو د جمهوري نظام د اساسي قانون په درېیمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلي چې په افغانستان کې به هیڅ قانون د اسلام د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خنزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شری احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په اعلامیه کې چې د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې راغلی چې د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلی شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نشي پلی کېدلی. د دغه اعلامیه په یوه برخه کې راغلی چې په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. په اعلامیه کې راغلی د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمان پلی کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهوریت نظام د اساسي قانون په درېیمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلی چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپیشل دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د افغانستان رسمي دین اسلام دی. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو طالبان تورنوي چې له اسلامي شریعت نه په ګټه اخیستنې سره په افغانستان کې د سختو قوانینو په عملي کولو بوخت دي. د کابل اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اجمل وایي
دا شرعي قوانین مونږ منلې ده، منو یې ځکه چې مونږ الحمدلله مسلمانان وو، مسلمانان یو، مګر دوی باید ټولنیز قوانین هم ولري، فرهنګي قوانین هم ولري. یوازې مونږ نسو کولای چې شرعي قوانین تطبیق کو نور قوانینو ته هیڅ پاملرنه ونه شي.
اسلامي امارات یا د اسلامي امارات مشرتابه له دغه سخت دریځې لاس په سر شي. دغه حکومت هم په افغانستان کې چې کوم حکومت راغلی هغه په زورواکۍ نه دی شوی. حکومت باید ولسواک وي، په ولسواکۍ مختلف شي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغېزمنې شوې دي. په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ظاهراً په دې نوم تړل شوي چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د ټلویزیونونو په ښځینه کارکوونکو یې هم مخونه پټ کړي دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي پرون د کجکي بند د دوهم فاز په پرانیست غونډه کې وویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له یولسو میاشتو زیات وخت تیریږي او په دې ټوله موده کې دوی ټینګار کړی چې قوانین به د شریعت پر بنسټ پلي کوي. خو د افغانستان اوسیدونکي اندېښمن دي چې طالبانو اخیست له شریعت څخه ډیر ټولیز او په ورته وخت کې سخت دریځي پکې ده چې د دوی د سرپرست حکومت لخوا به د قوانینو وضع کول سختي لا زیاته کړي، هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړي.
نن د زمري میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابره ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې سل کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نشانونو او د رنګونو په اوډون کې بدلون راغلی دی. سږکال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل سپین بیرغ لګولی دی. د چارو شنونکی او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب داسې وایي:
ملي بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملي بیرغ ویلای نه شو. د ملي بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصاتو ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملي بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا سل کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنګونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو سلو کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
د ملي بیرغ په اړه مو د عبدالغفور لیوال څرګندونه اوریدي. نن د زمري اسد میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې په فیسبوکونو کې مثلا د درې رنګ بیرغونه خپره کړي دي، یا د درې رنګ بیرغونو په اړه خپل نظر له نورو افغانانو سره شریک کړی دی. لکه چې د اګست په 15 تیر کال طالبانو کابل ونیو، څو وخته درې رنګه ملي بیرغ په ارګ رپیده، بیا دوی دا بیرغ لری کړه او ورو په نورو ادارو کې هم درې رنګه بیرغ لری کړه او خپل سپین بیرغ یې د هغه په ځای ولګاوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ډاکټر د څرګندونو یو برخه.
زیړی په دوه ډوله لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخی یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخی کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود جوړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي، او دا د زیړي ډېر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړي په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی، او د دې تداوي هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړي په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کېدونکې ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د پنځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده، دغه عضوه مصابوي، دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان ځیګر کې پلسوب پیدا کیږي، د انسان ځیګر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نشي اجرا کولی.
د متخصص ډاکټر سرګندونې ما اورېدې. د دې سرګندونو تفصیل وړاندې تر دولسم بجو وروسته د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې په تفصیل اورېدلی شي.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر با کوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
I am always going to put America first.
رفراندوم
شورا is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړي او د رغونې دغه چارې به په څو اونیو کې دننه پیل شي. اسنا خبری آژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر محمد اسلامی خبری راخیستې چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي د تحقیقاتو، ارزونې، آزموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي. اسلامی چې په عین حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دی ویلي د ایران په جنوب کې د مناسبو ساحو د موندلو لپاره چیرنې پیل شوي، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د لویدیځ اندېښنې پر تهران د بندیزونو د لګېدو سبب شوي چې وروسته نړیوالو قدرتونو د دغه پروګرام د محدودولو لپاره په 2015 کال کې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ته پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسي او مذاکرو د دوام هرکلی کوي. عبداللهیان زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونو هم باید اوس دا ثابته کړي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي، خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شېبه ده چې له اوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل شي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپل تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ رعایت تستنېدل لا هم امکان لري. هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکنه ده د ایران مثبت ځواب ته هم اړتیا لیدل کېږي. ایران د نړۍ له شپږ قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل د یورانیم غني کول تر ډیر حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړل سي ول. خو دا تړون وروسته له هغه لکه کې سره مخامخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
د سعودي عربستان د وژل شوي خبريال جمال خاشقجي کوشتنی پرون په دې غوسه وشو ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان کوربه و. خدیجه چنگیز چې د ترکیې ده ویلي زه په دې خوښینه یم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامونکی د میلمه په توګه منلی دی. د سعودي عربستان خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې د سعودي د اجنټانو لخوا ووژل شو. د هغه خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په امر شوې ده.
خبرونو ور آخوا.
نیروی شریو په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په اړه د یو مطلب په پیل کې لیکي، په نړۍ کې ډېر کله هېوادونه سره دښمنان وي، خو په ورته وخت کې نړۍ داسې سره پیل شوې ده چې تر یوه بریده هېوادونه پر یوه بل متکي دي. د خپرونې په باور بارتر تجارت د دې ښه مثال دی چې دوو هېوادو ته اجازه ورکوي چې خپل اجناس له یو بل سره له پیسو پرته تبادله کړي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي چې دا ډول تجارت په ځانګړي ډول د مخ پر ودې هېوادو ته لکه افغانستان او پاکستان ته مهم دی، او په دې ډول کولی شي چې له یو بل سره مرسته وکړي او اقتصادي وده وکړي. د خپرونې په نظر په افغانستان او پاکستان کې د بې ثباتۍ سربیره له برتري تجارته دغو دوو هېوادو ګټه اخیستې ده. پاکستان په خوراکي برخه کې 80% په وارداتو متکی دی، او د افغانستان اقتصاد په تیر نشتې یو کال کې چې نړیوالو په دغه هېواد کې پرمختیایي پروژې درولې دي ځپل شوی دی. د خبرونې په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برتري تجارت راتلونکي هم روښانه ښکاري. دا تجارت وروسته تر دې پراخ شوی دی چې نړیوالو پر طالبانو بندیزونه لګولې دي، او د سویفت له بانکي سیستم یې افغانستان ایستلی دی چې په دې ډول د افغانستان سوداګر د وارداتو او صادراتو پر مهال د بانکونو له لارې خپلې پیسې نشي انتقالولی، او په دې برخه کې تر ډېره د حوالې پر سیستم تکیه کوي چې دا سیستم ګرانه تمامېشي او که ډېر مال صادروي یا واردوي لګښتې زیاتې شي. وی بل خبرونه د متحد ایالاتونو په شمالي دا کوټای کې چاپیدونکي اونیز ډیکسن پریس د یو افغان کډوال په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای په جګړو کې برخه اخیستې وه، او اوس د متحد ایالاتونو شمالي دا کوټای ایالت ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. ډیکسن پریس لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قماندان جورج مکین او افغان عسکر سعید 8 کاله مخکې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه، او د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سعید له افغانستانه ووت چې اوس له جورج مکین سره یو ځای شو، او دا دوه سرتیري یو بل ته د ورور په سترګه ګوري. خبرونه لیکي کله چې پروسه شکل په اګست کې په کابل کې د هوایي ډګر بهر ډېر ګڼ خلک راغونډ شوي وو، سعید داسې انګېرله چې د امریکایي ځواکونو لوی آبي رنګه الوتکې به دی له دې سیمې باسي او ژغوري به یې. د ډیکسن پریس په باور سعید چې یوه لسیزه په افغان پوځ کې خدمت کړی په لسګونو بریالیو عملیاتو کې برخه اخیستې وه، او له امریکایي سرتیرو سره د یاغیانو په وړاندې په جګړه کې مرسته کړې وه. اوس دی له هغو 3 افغان کډوالو څخه یو تن دی چې د شمالي دا کوټای په ایالت کې اوسي. د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته په تیر نشتې یوه کال کې تر 1,400 سره ډېر افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په الوتکو کې له افغانستانه وایستل شول، چې د دې کډوالو لویه برخه په متحد ایالتونو کې ځای پر ځای شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستانه به د خپلو افغان متحدانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي.
اسجرړو په منځني سپه دول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. پکچاوال د اورګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړېدو غوښتنه کوي، وایي چې د لارې د خرابوالي له کبله دوی په موټرو کې تر خوست په ساعتونو مزلونه کوي. هغه وایي کله چې په دې لارې سیلاب راووسی نو د مسافرو پر مخ د اوږده وخت لپاره د لارې بندوي. بل لورته د پکتیکا چارواکي د لوی لارو د خرابوالي ستونزې مني، او وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالیو او ولایتونو ته غځېدلې لارې جوړې شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیکا اوسیدونکو او د لارې مسافر د اورګون خوز د لوی لارې د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. یاد لاره چې د پکتیا او خوز د یو شمېر زدران میشتو سیمو او ولسوالیو له غرونو شلو او غونډیو تیریږي تر ډیره خراب ده. که څه هم د لارې خوا شات 1 کیلومتر اوږدوالی لري، خو د ځایي خلکو او ډیری وارانو په وینا د خرابوالي او ځینې وختونه د سیلابونو او خړونو د لاسه څو ساعته بندوي او خلک ور باندې تګ او راتګ نشي کولای. د اورګون خوز د لارې او ډیری وار ولی رحمان زدران آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې لارې د جوړولو غوښتنه کوي.
دغه لاره چې د ارګون ولسوالۍ او د زیړوک په موقعیت خوست او وخت ده، دغه لار ځینې وخت د زیاتو مشکلاتو سره مخ وي. سیلابونو برانونو کې مسافر نشي کولای چې په اسانۍ سره تګ تګ وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دغه لار باندې چې عمومي لار ده د خوست ولایت او د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ، نو باید پرې کار وشي. زما پیغام باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسیږي چې دغه لاره ته پاملرنه وشي او کار پرې وشي.
په ارګون کې د خوست د ترانسپورټي اډې منشي وایي په تیرو شلو کلونو کې د پکتیکا بیا رغونې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او د دې پراخه ولایت ډېریو سیمو ته لارې خامې پاتې شوې دي.
هر ولایت جوړ شو، یو د مشتاتې ولایت د بارډر نه ورته تر ارګونه پورې، ارګونه تر خوسته پورې، تر پلکتې پورې، تر ګیان پورې. داسې حالات ده چې په خدای قسم ده چې له ګډونه راځي، موږ درې درې ګنټې څلور څلور ګنټې موږ انتظار ورته کوو. کوم مریضان په قسم ده ډېر خلک په دا لحاظ کې مړي چې په دا چې هلته پنډیسي وي یا مطلب بل بیماري وي، په قسم ده ډېر خلک مسلمان مرشه. مطلب ده د خوسته پورې ماشاءالله د خدای مخلوق سي ورسي تر ګیان پورې. دا لحاظ موږ ته سخت تکلیفونه دي، نو دا حکومتي خلک ته پکار ده چې دا موږ غم وخوري.
د ارګون خوست لارې مسافر هم د دې لارې په مسیر کې د ستونزو خبره کوي. د ګیان اوسیدونکي حاجی اولداد وایي په دې لاند مسیر ټول د زادرانو قوم پروت دی چې په خپلو کې تګ راتګ ته ډیره اړتیا پیښیږي.
موږ د ارګون ولسوالۍ نه خو دا لاره ډیره لنډه ده په زوړوک باندې، او د هغه په لار باندې چې زه د ګردس په لار څه باندې 200 کیلومتره مزل دی. دلته هم خپل خپلوان دي، د موږ ټول زادران یو، د زادران کوم یو دی، دوستۍ لري. دا لار چې په خاصي دا به ډیره ښه وي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د لویو لارو د خرابوالي ستونزې مني او وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالیو او ولایتونو ته غځېدلې لارې جوړیږي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي
د پکتیکا ولسونه چې کومه د خوست هغه لار ښیي چې په زیړوک ولسوالۍ باندې تللې ده، خوست هغه کینې لنډه لاره ده او دغه لارې کینې خراب هم ده. خو د اسلامي امارت په دې کوشش روان کړی ده چې مومن ټولې لارې جوړې کړي، نو انشاءالله د بودیجې برابر شي، امکانات برابر شي، انشاءالله ټولو لارو ته انشاءالله کلکه توجه کوي او انشاءالله په پام کې ده. په دې مه ریاست پکتیکا انشاءالله کوشش کوي چې انشاءالله د ستونزو حل کړي.
په پکتیکا کې د ارګون خوست د لوی لارې په شان د مرکز خرنې او د پکتیا مرکز ګردیز، غزنی، کټواز او همدارنګه انګور اډې ته د لارې په مسیر کې د ولسوالۍ سړکونه هم د پرله پسې سیلابونو او محافظتي تدابیرو د نشتون له کبله تر ډیره خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
اوسم د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه.
مریدلا احمد وردګ ولایت چاکول سوالی دی ګډه د منځ کې نه درته دا پیغام پیدا ماده تک مرسته چې د نړیوال غذایی پرګرام یا د نور خارجي موسسه له لوري د مستحقین به وځل غریبانو کسان سره کیږي، هغه طالبان ځنې اخلي او د کار په مقابل کې ورکوي، یعنی کار په کوي بیا ورسره د مرسته ورکوي، یعنی خپل حق په دوی باندې په پیسو خرڅوي.
نور زما دا پیغام د دینګرار نه چې دا دبليو اف دا کم مواد چې ورکوي دی په ونډو کړی دی په کلی کې څلور کسانو ته هم چې د ملکانو نږدې خپلوانی نو او ته ورکول کېږي، نور چاته نه ورکول کېږي. غریب ټول پریخي دي، ټول مالدار تا او څوک چې واسطه ګر دي، طالبان د خوانه واسطې لري یا د ملک د خوانه واسطې لري، دی هغه د خوانه ورکول کېږي.
زما نوم سید الله دی، د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه. دغه د دبليو اف مواد چې کوم راځي، اول خو د کارتونو توزیع غیر عادلانه ولا، بیا د هغه نه وروسته اوس دا دوه میاشتې کېږي چې مواد نه ورکوي. یو واري په موادو کې غوړي نه، بل واري په کې وړه نه، ملواری پکې وریږي، دالی دسې بے نظمه کار روان دی دلته د موادو په توزیع کې. نو هیله مې د مسؤولو چارواکو نه دا ده چې دا زمونږ غږ واوري او دا د چپلر یا د ټول نورو سیمو دغه مشکل د موادو د توزیع او د موادو د حساب برابر کې.
نور هلمند ولایت کې شان بیخي ګران دي، لکه غوړي او بره او پنیر همداسې نور شان بیخي نه ډېر ګران دي. یعنی په خوا چې په 1500 اوس هغه په 1000 روپۍ دي، یعنی یو په دواله ګران سوي دي.
رات څه ماده غوښتنه بشي دا غوړي ولا چای ولا شان ګران سوور خوله نه په پرې کېږي. وړه دغه چې دوی یو نرخمانه ده شان تکشیر دي، یا یو یا د یو دولت سره قراردارو کې دا ولس څه وکړي. دا ولس دا ولس چا ته ورځي؟ دا ولس چې دی، دا ولس ته یې ما د ولس چې دا دغه ایسته کې د ولس چې دا حکومت یې ایسته کې، حکومت چې شي که دا حکومت که هغه حکومت یې، ولا که خیر جنوي شي. حکومت په رعایت جوړ دی. ورور
زه د هلمند ولایت د مستقلات ولسوالۍ سره په تماس کې یم. د مستقلات ولسوالۍ ځنګل ټوله خپل سری خلک وایي د لوړ پوړو چارواکو سره دغه هیله دی دغه ځنګل بند کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا دښمن شتمنی پروګرام لرو چې ژیړی ناروغي ته ځانګړی شوی دی او متخصص ډاکټر به په دې اړه تاسو ته په تفصیل معلومات درکړي. مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کړي. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په تاشکند کې وشوه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د امریکا د خزانه وزارت د تراګري او مالي استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو پر خلاصون تمرکز وشو. د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو اووه کسان مړه کړي دي. د ایران سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د مړو شمېر شایي تر دې زیات شي. د ایران د سرې میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادی پور پرون تایید کړه چې دغه اووه کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه مېلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیشتر جنایي تحقیقات پیل شوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. ولې دغه ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته ده او د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی؟ د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې او خلک په خپله څه کولی شي چې له دغه ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم را بللی دي. د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتیب او د غراز په خوست کې د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امیندل هم زموږ میلمانه دي. را به شو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کیږي چې ډیر خلک په زیړی ناروغي باندې اخته دي، کوم یو ډیر خطرناک ده او د مخنیوي لپاره څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډیره مننه تر هر څه وړاندې د تاسو د ازادۍ راډیو کارکونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ او اوریدونکي مو هم ښه دي. محترم ریسب، تاسو موږ زیړې په دوه ډول لرو. یو هغه زیړې ده چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخه یا زیګر نه ورته وایو په دې کرخي کې یا په سفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود جړوي بلروبین سویه یې لوړیږي او دا یې د زیړي ډېر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړي په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی او د دې تداوي هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړي په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کېدونکي ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د پنځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده، دغه عضوه مسابوي دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان ځیګر کې پلسوب پیدا کېږي، د انسان ځیګر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نهشي اجرا کولی. یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان ځیګر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي، یعنې کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو د هر انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده او مختلف نمونه لري، لکه د هپاتایتس بی ناروغي، د هپاتایتس سی، همداسې د هپاتایتس ای او ورسره د هپاتایتس دی او حتی د هپاتایتس ای. دا پنځه انواع د دې د ژبو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خو د دوی په منځ کې هپاتایتس بی او سی دا خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پېښوي تر ډېره. په سره له دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته، اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولې نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه او ولې دا راوړه دې سټیج ته چې خلک په دې خبرې وکړي، د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډېر زیات واقعات لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 20% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد، یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 20% نفوس د نړۍ ممکن چې 2 بلیونه نفوس دی دا د هپاتایتس وایرس لري. او په کلنی ډول باندې په هپاتایتس سی باندې هر کال د 3 نه 4 میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایتس سی مزمن هپاتایتس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د 1 میلیون په خواوشا کې دي. او په د نړۍ په کچه د هپاتایتس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایتس اخته شوي وو یو تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایتس د هغوی ژوند ته خطر نه دی، اما خپله دغه شخص د هپاتایتس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغسې انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوه عمده لاملونه د سیاتیانی یا د عامې روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابیون یا د اخته شوو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک. خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي، د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړی، نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي دا په هپاتایتس بی باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی.
بله،
انداسي هپاتایټس سی دا څه تخمین د هغه تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایټس سی باندې ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کېږي چې دا په هپاتایټس سی باندې اخته وي. دغه د شواهدو کموالی د دې باعث کېږي چې د عامې روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونشي کړی. خو په هر حال دا د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله. په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اورېدونکو سره هم پوښتنې شته ده او خپله ما سره هم ځینې پوښتنې شته ده. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سی آر یا د وایرسونو د تشخیصیه مرکز مسؤل دی. امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي دغه مرکز ته، کوم هپاتایتس په دوی کې ډیر زیات دی؟
لومړی سر کې خو ازادي راډیو کارمندانو ته او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هله چې ټول روغ جوړ یاست مننه. نو دلته چې تشخیصیه مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې، د خوست په سطحه چې دلته کوم کسان راځي، اکثره د دې وایرسي ناروغي، اکثره هپاتایټس سی او بی دي، او د نورو هپاتایټس سی دي هغه بیا کم دي. نو د مونږ تشخیصیه مرکز ته اکثره د هپاتایټس بی او سی وایرس زیات کسان دلته مونږ ته راځي، تر څو هغه لپاره مونږ پی سی آر ترسره کوو. یعنی پی سی آر هغه د دې وایرلوډ مونږ بنوم کو چې هغه وایرلوډ دې شته او کنه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی یا لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼې، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، هلته مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولی شي. تاسو څومره امکانات تداوی لري، د معالجې لري، او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته ویروس انتقال نکړي؟
دلته خو د روغتیا نړیوال سازمان یا د ډبلیو شو وبسته کې اعلان خو دلته اکثره د یوازې د تشخیصیه مرکز ده چې دلته د پی سی آر هغه د میکروب بڼه یې وپېژندل شي چې دا کوم وایرس ده. هغې سره څنګه کې دغه وایرس فعاله ده او که غیر فعاله ده دغه وپېژندل شي. موږ صرف دغه خدمات وړاندې کوو، خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه کې دغه دپاره طبیعي دغه شان امکانات برابر کړي. نو دا حسم روان دي روتانه یو سازمان هڅه کوي چې تر څو د هر ولایت کې یو متخصصه مرکز دی وایروجي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر محترم دې ته اشاره وکړه دغه مرضی زیاته ده او دغه مرضی تر ورځې بعد جدي دي، ځکه چې خلک د دې په اړه په هوای نه لري چې څنګه دې موږ مخنیوي وکړو، څنګه موږ دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه د یو کس نه بل کس نه انتقال نشي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دغه مشکلات مونږ کې شته. نو دلته خلک د دې پوهاوي ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامه یا د عام خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالېږي، کومې کسان نه کومې سره انتقالېږي، څه انتقالېږي. د دې شان لپاره پلان د خاص برنامه نشته، خو پلان کې لري چې په انده کې څه برنامه جوړه.
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي، حتما پښتنې لري. تاسو دواړه کولای شئ چې دغه پښتنې سره یاداشت کړئ. کېدای شي چې ډاکټر صاحب ځینې پښتنې تاسو ته راجیوي او ځینې پښتنې هم ښاغلي امین دلته. بلې یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنه لري؟
ډېر زیات مننه کوم. شغله نور سه محترمه تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته علم چې رکرو خوش خوشاله ستاسو مبشن په خیره بل کړی. اختر محمد خادم مد علم دولت واشیر ولسوالۍ څخه
خادم صاحب خبرونه ته خره غلاست. اتمن خبرونه به متروسه پورې اوریدلې وي. څه پښتنه لري مشخص دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط؟
ډېر زیات مننه کوم ډاکټر صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډېره د پوري وسلن هم نه پوهیږي، ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدلی دی او نور اوس چې کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړم ماته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دي. یو پوښتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډېر په ماشومانو کې به یا او په سپینږیرو کې، او دا چې د ساري ده، یعنی د یو کس څخه بل کس ته تللی شي که انکام نه لري؟ نو همدغه
مننه خادم صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای. بلې ازادي
السلام او ملمنو ته سلام او همدر در سره پاړی کا کې لغمان نه.
بلې همدر صاحب مهرباني پختنه لری مهرباني
پختنه خو می داد ل ډاکټر صاحب نه کنه سي دغه تور زیړې او کزیړ زیړې کنه د دې مخصوص پریس چې شه را کنه سي په غاول قدم کې له دوا نه بغیر سړې پریس ل چې شنه وکي. او دویمه پختنه می داد کنه سي دغه اکثر خلک د موضوع کوي کنه دې زیړې لپاره څوک پیاز غاړه کې اچي او څوک هغه ګردی غوس نه غړي دې زرو ډکی په تار تړلې کنه څوک په تیلو د مېدا امکان لري چې دې سره خصي مطلب او کوي دې مخصوص علاج صرف د دوايي ده.
مننه کور ودان پښتنه مو یاداش سوله. بلوریدونکو دې مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. څوک علیکم زموږ تماس نیولای
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلې د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت له ایران نه پړی کیم.
زابلې صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکو مهرباني چې پښتنه لري.
ډاکټر صاحب محترم کله چې زه تیر کال انتانی شپخان چې د مریض مې وړې وسو میاستر ته بستر وو نو هلته چې مې کله د تور زیړې مریضان لیدل کوم ناروغان چې مې لیدل دا هغو بدن نسونه خېټې ډېرې زیاتې پړسېدلې وې. نو پښتنه دا راته پیدا کیږي آیا هلته هغه پر ین پر چی شي عمله کوي چې داسې زیاتې خېټې پړسېدلې وې او ډېر زیات وژون ډېر زیات مریضان هلته لدو او بل د واکسین آیا په افغانستان کې شتون لري څومره مفید ده څومره ښه ده او څومره لاسته راوړنې لري په لاسته راځي واکسین او که چیرې د قیمت په هکله راته ووایې چې آیا قیمت یې ارزانه ده که ګران د وس کار ده که نه. مننه
کور ودان. تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړله په دې باندې به هم ډېرې خبرې وکړو. واکسینین څو د مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومان پیلېږي ورکول کیږي په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي. ډاکټر صاحب طيب تاسو ته درځو پوښتنه د هلمند نه مو حتما یاداش کړی ده چې آیا د زیړې ناروغي په ماشومانو کې ډېره زیاته ده او که په لویانو کې او آیا ساری ده که نه ده؟ ساری خو به تاسو مخکې رڼا پرې واچوله چې ډېره ساری ده. مهرباني
محترم نبی صاحب چې مستقیم د اوریدونکو پوښتنې ته لاړ شو که نه د دې ناروغي د انتقال د لارو پر اړه ته باندې خبرې وکړو. په هر حال لومړی به اوس
ډاکټر صاحب همدغه چې له دې دغه اوریدونکو له پوښتنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د څه رقم انتقالیږي په څه ډول باندې کېدای شي پایلې پم دی وکړي ماشومانو کې بیا زیاته د کسبینګیرو کې مهرباني.
دا ضرور چې د هلمند واشیر نه تماس کړي او دا پوښتنه وکړي چې دا انتقال ساري ده او کنه ده، یعنی انتقال دین کې د یو انسان نه بل تک نه. خو دا یو ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبي ده او د وایرس له امله پیدا کیږي. د اندی ورور د پوښتنې دوم جز دا چې دا ناروغي ده په ماشومانو کې وی او کنه او یو بل نور هم رسته دا مختره وکړه او دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په سیخولونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کېدای شي او دا پکې موجوده دي. څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي و ساري ناروغي ده د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي. نو زما په نظر مهمه دا ده چې زموږ اوریدونکي په دې پوه شي چې دا د کومو لارو د یو انسان ته بل د یو انسان له بل انسان ته انتقالیږي تر څو که وکولی شي په آینده کې له دغو صحراتو ځان وساتي. په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د وینې د انتقال په واسطه باندې د دې د لارې انتقالیږي. د یو انسان نه د بل انسان وجود ته د انساني وجود په انتقال پر اساس باندې دا انتقالیږي. نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو څلورو ډولونو خلاف هپاتایتس ای چې دا د منتن شوو غذایي موادو او اوبو چې کله یو بل انسان وخوري دا په دغه وایرس منتن شوي هم انتقال کوي. د خولي د انسان د لاړو د سکلو د اوبو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغې او مشترک قاشوغ پنځي د استعمال نه دا ناروغي د یو انسان نه بل انسان ته نه انتقالیږي. په همدې ډول باندې دا د لاس ورکولو نه دا مونږ ورته چې کوم کلیوالي ستړي مشي کوو چې دا غاړې سره ورکوو د غاړې د ورکولو نه د مچې د اخیستو نه د ټوخي پنجي او د شیدو ورکولو د لارې نه په دې کې اکثر دا نه انتقالي دي دې کوم خطر نشته د هپاتایتس ای ډول چې ډیر کم دی هغه د منتنشي خوراک د لارې نه انتقالي دي دا نور څلور ډولونه نه انتقالي دي الله په مجموع کې زمونږ استادو خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ ډیره سنتي او کلتوري ټولنه یو موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ صحي او یا د ټولنیز حفظ صحي په د مراعات په خاطر باندې موږ تاسو راواجوو یا غواړو چې ویکو نو هغه د ننګونې سره مخ کیږي خلک زموږ په ټولنه کې زموږ په کور کې زموږ ملګري زموږ د دغه عادات په مقابل کې بیا غبرګون ښیي او یو قسم داسې وایي چې ویا تاسو تر موږ ځان برګڼئ تاسو دا اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان هغه دا چې موږ خپل فردي حفظ صحه مراعات کړو هغه دا چې زموږ ټولنیز حفظ صحه مراعات کړو دا باید موږ وکړو تر څو وکولای شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت
بننه ډاکټر صاحب نور پښتون باندې هم رڼا واچوي ځوابونه به ورکي خو دغه برخه کې له خاغلی امیندل څخه به وورو چې د دې عام روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی البته د وایروسي تشخیص مرکز مسول دی د عامه پوهاوی په برخه کې د زیړی یا د هپاتایټس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي عامه پوهاوی ورکړي کنه امیندل صاحب
بله لکه څنګه چې تاسو وویل چې په دې اړه مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو غټو کې د هر مثلا د خبره لښته یې دوري وکړه نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه دې ته نه لکه مثلا چې په ماشوم کې دی یا د سنگیر کې دی یا ځوان کې دی کنه وایرس عموما هغه یو جګر چې دی هغه هپاتایټس هغه پسنګیری او کجرات پسنګیری نو هغه د دې فرض کې چې مثلا دا په واټانو کې دی په ورو کې دی ټول کې ورکړم په دې ډول ماته کې دا تاسو خبره وکړه چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه دی کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ غوښتل همیش دا د فیسبوک د ګاو له لارې مونږ دا برنامه نیم کړی دی ا هم داشن مونږ په خوندای کلور زیو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو دمو د وایرسونو د هپاتایټس وایرسونو خصوصا د ایچ بی ای سی سی په اړه معلومات ورکړي چې دا څه یو ناروغي ده یو څه خطرناک ده د پړم مکمل معلومات د خلکو سره شریک کړي دي او ورته نړیوال تنظیم په دې کې اوس موږ کوم چې موږ د وری وکړه دلته اوس د کار ته روان کړل چې مخکې په خاله او سوشل مرکز کابل کې وو یو پیبادي او څو شفي شپنو کلیر کم وو او شکر الحمدلله د ورته نړیوال تنظیم غری کوم پاکستان څلور شو لایته کې دا پی سی آر څنګه پالیسی دي چې اوس عامه د کووډ 19 پی سی آر پکې ده کېږي او د سره څنګه اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوی وایرس د کووډ 19 د پرسن کې یې او منور وایرس د ناروغۍ دي او دا ټول د فارغ تشخیص هم د مرکزونو ولري تر څو خلک نور دې ته محتاج نشي چې هغه ګوندې یو د تلار شي یا یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي دوی په خپل ولایت کې همدغه وایرسونه راغی همدلته تشخیصي
بله کور ودان امیندل صاحب ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب له لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپاتایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکي کوم خواړه باید وخوري کومونه خوري البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه مهرباني
محترم نوري صاحب کوم چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایټس دی کار د هپاتایټس هر ډول وی د دې ناروغ د لپاره ټول هغه خوراکونه یعنی د څه کوم وایي په ساده شګو باندې د لپاره د خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري بلکې ښه خبره ده د لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوې او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي په ځای د دې باندې کوم وایي چې یاره دا دی پروتینی غذاګانی کم خوري، دا دی شحنیات کم خوري. دا نو داسې موضوع ده چې په عین وخت کې د انسان وجود یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري، هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري، البته په خپله اندازه، او هم چې د ویټامینونو او دغو ته ضرورت لري. د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه د هیپاتایټس اخته وي، د هغه په خوراک کې دا درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي. د همدرد صاحب د پښتو دویم جز چې دم او دوا او د پیاز دمول، د تبابت د علم له نظره دا د هیپاتایټس په کنټرول کې، د هیپاتایټس په تداوی کې، او یا د هیپاتایټس په وقایه کې هیڅ ډول ارزښت نه لري، یعنی رول نه لري، دا کوم رول نه لري. البته هغه ځای چې هغه د هیپاتایټس نه وي او د تریخي یا د صفرا د کچوړې د ځینو مشکلاتو له امله دا پیدا شوی دی، مثلا د صفرا د کچوړې د پتللي کانال کې یا هغه ټیوب کې چې صفرا پیږي، هلته یو بندش رامنځته شوی وي، یو څو پیز ورته دنس، یو څو ورځې وروسته دا بندش په دې خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او دته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې وي چې دا د دمولو سره ښه شو، خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچوي، دا د هیپاتایټس په تداوي کې کوم درملي ضرور نه لري. یو بل ورور چې د پوښتنه کړې وه، دغه پوښتنه ډېره په ساده ژبه وه خو ډېره مهمه پوښتنه وه. هغه دا وه چې هغه خپله کیسه وکړه چې زه د انتاني شپ خاني ته پروس ختلی وم، د تور ژیړي ناروغان به مې ولیدل چې د تور ژیړي ناروغانو خېټې به پلسېدلې وي چې د دې علت څه دی، او دا به تقریبا نه جوړېدونکي خلک وو. نوري صاحب ستاسو دا یاد وي، ما د خپلو خبرو په لومړۍ سر کې یادونه وکړه چې هیپاتایټس د انسان د ځیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي، دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا حجرات په لومړۍ مرحله کې کلسیږي، التهاب کیږي او ورو خپل وظیفه له لاسه ورکوي، او یو وخت دا چې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کاملا خپل وظیفه له لاسه ورکوي، دوی بیا خپل وظیفه نشي اجرا کولی، او په نتیجه کې د یو اختلاف په ډول باندې د ځیګر سیروزز رامنځته کیږي، او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي، او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصین نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه وستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه وستل هم یو موقتي تداوی وي، او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي، خو هر کله چې د هیپاتایټس ناروغ دغسې حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروزز باندې اخته شي، بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هیپاتایټس د واکسین لپاره ورته پوښتنه کړې وه. خوشبختانه د هیپاتایټس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 کال یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسین کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغې کې د هیپاتایټس بي واکسین موجود دی، او ټول هغه ماشومان چې هغوی د 2008 یا 2009 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږیدلي دي، هغوی او د نارمل واکسین روتین اخیستي وي د کلینیک نه، هغوی حتما د هیپاتایټس بي په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. هغه لویان چې اوس یې عمر د 10 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 50 کالو دی، د هغوی لپاره خو په دولتي اخبار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته. دغه لویانو لپاره ښه خبره دا ده چې په خصوصي سکتور کې د هیپاتایټس بي واکسین شته. دې د ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کول چین مراد شوی دی، حتمی کولای شي چې دغه واکسین درې ډوزه واخلي او ځان مسؤل کړي. البته واکسین یوازې د هپاتایټس بی لپاره دی. د هپاتایټس سی لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه ملي رامنځته شوي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست پی سی آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امین دل.